احمد شبریم سلامونه دا صدی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د اسلام آباد په لمن کې د شیو په جماعت کې نننې چاودنی د لشتر لشه یو د شکسانو ژوند خسته او نشته یو سلواویات نه نوري ټپین کړی دی دا سه اندیشنه شته چې د مرشوب لشمیره به زیاتی وي پولیسو ویلي د جمعې تر لمانځه وروسته په امام باړې سیمه کې دا ځان مرګی بریتو شو د پاکستان سر اعظم شهباز شریف دا بریت غندلی تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د ننني بریت غندنه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالقهار بلخي ویلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د لمانځه پر مهال چاودنه چې له عملی ګڼو لمونځ کوونکو ته مرجوب لاوشته غندي او دا ډول بریتونه د په وینا سپېڅلو شاعرو او جماعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکان په نقشه کوي د طالبانو حکومت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب هم وړاندې کړي او زخمیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړي د افغانستان د لشتر لشه دولس ولایتونو ګڼو سیمو کې برېښنا پارچاو شوې ده د برېښنا شرکت د اعلان په اساس د ستونزه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لیږد د مزید پرې کېدو په سبب رامنځته شوې د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې د برېښنا د لیږد 200 کیلو ولټه مزه پرې شوې ده تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان پنشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ غزنی ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوې دي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د امریکا ویرانی پلاویو ته غیر مستقیم خبري د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شوې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د ایرانی پلاوی او د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف د امریکایي پلاوی مشي په غاړه لري د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بوسعیدی د دواړو پلاویو له مشانو سره جلا جلا حمله دلی دي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دی پټاګه او یوازې د هاشمی ناستو او غونډو راپورونه ورکول کیږي امریکا له ایران غواړي چې د یورانیم وبډاینه ودروي امریکا او ایران داسې وخت خبرو ته ناستي چې په سیمه کې د امریکایي پوځیان او جنگي بیړیو حضور زیات شوی او ورسره پر ایران د امریکا د احتمالي بریټ اندیشنې راپورته شوې دي د روسي د پوځي استخباراتو جګپړې قمندان ډګر جنرال ولادیمیر الکسیف په مسکو کې څو مرمۍ لګیدلې او سخت ژوبل دی د 15 کلن روسي جنرال د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو مرستیال دی جنرال الکسیف نن سهار وختي له خپل اپارټمان سره نشتی د یو بریټګر لخوا چې دته کومه باستور وړې وا په دزو وشتل شوی بریټګر تشتیدل دی د ژمنی اولمپیک لوبي نن شپه د ایتالیا په میلان او کورتینا کې پیل شي ژمنی اولمپیک د 2900 لوبغاړو په ګډون د فبروري تر 28 می دوام کوي هاکی سکی د کنګل پر سر نوري ګڼې لوبي د ژمنی اولمپیک له مشهورو لوبو څخه دي
د ژوند رنگونه
احمد شبریم په خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې د جنونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونه د بحث لپاره خوره کړې ده د افغانستان په ګرمسیر او سیمو ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د جنونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغي په 15 پیل شو د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کپ په 14 شروع شي د لوړو زده کړو یو شمېر محروم جنونی وای کې پر زده کړو بندیز نو لګول شوی اوس په فارغانی او په خپل تحصیل رښتو کې به د دندو خاوندان وي مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم د تودو سیمو د تحصیلي کال پاړه فیروزه عزیزی راپور لري
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرلپسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانې ونې د دوشنبه په ورځ د دالوي په 12مه په خپل اکسپان خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړای چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دالوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او دراتلونکي 1405 کال د جوزا میاستې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هوت میاستې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاستې په 15مه به پای ته ورسیږي خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د ته پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي او روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد ناهیلي بې عدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل شي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او لزده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوي واقع د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده ماندیم و بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشتم برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتره
دخترانه که من میبینم کلا افسردگی داره. دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همغسې دولسم پاسې پاتې سوو او دا ډیره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډیر اغیز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلی چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي رادیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بوته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی یې بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او د خپلې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړی ده. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی د ښځو د حقونو فعاله، او محمد آصف ننګ د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته ښاغلی ننګ به وروسته په خبرونه کې راسره مل شي. د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمیدالله فاروقی نظر مو اخیستی. همدارس مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری نظر اخیستی دی چې دا نظریات به هم وروسته په خبرونه کې در سره شریک کړو. وست شوزو د خونو فعال رابیا ستانکزی د ټلیفون د لارې په خبرونه کې را سره مل ده. د دوی هر کله کوم اغل ستانکزی د نجونو د زده کړو د بندیز د منفي اغیزو په اړه مو مخکې په راپور کې هم ځینې څرګندونې واوري دي. کله تاسو په دې اړه واورو چې منفي اثرات په نور څه وي په ټولنه او په نجونو او شوزو؟
مننه شهزاد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو څنګه مو چې په راپور کې واوریدل او واقعي زه متاثره کړم، او د خویند په دغه په اوریدو سره د هر با احساس او هر وطن پال انسان لپاره ډېره سخته ده چې دا اوس غمي چې د مونږ انجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره، د خپل مشروع حق لپاره زارۍ کوي او د سی وضعیت کې یو نمره کراشو د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږو چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قران د قران شریف لمړنۍ حکم دی، هقرا لوستل د علم لمړنۍ دروازه ده. کوم غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو دغه حق باید لنجونو څخه وانه خستل شي. ډېر بارې اغیزې چې په ټولنه کې خپراوي همدغه سغدریزۍ خپراوي. د خلک سنن مجبوریږي سره دې چې اقتصادي زیانونه مونږ ته رسیږي، د همدې علم په ترلاسه کولو سره مونږ کړای شو چې خپل هیواد خپل ملک جوړ کړو او دولت تداوم ومومي، او دغه فاصله سره ایجاده شوې ده او راایجادېږي او ډېریږي. د ملت د غږ نه اورېدل دي، او د نجونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره په اقتصادي برخه کې د نجونو او د ښځو په ژوند باندې بد اغېز لري، او څومره په روحي او رواني باندې روحیاتو باندې څومره بد اغېز کوي.
بله او بخښي اغلستانګ سي، تاسو مخکې دا خبر هم وکړل چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیزي د نجونو پر مخ، لیکن دا کار نه کیږي. حل لار تاسو ته څه ښکاري؟
حل لار د افغانانو تفاهم، حل لار ایجاد د حکومت غوښتنې سي ټول نارینه او علما او خزینه او نارینه لا سره یو کې د موږ تر څنګ د موږ ورونه ودرېږي. د هر یو نارینه خور لور خزم له دې ادرسه متضرر ده، ټول سره یو سو او حکومت ته پکار ده چې غواغونیسي.
کله چې حکومت نو بخښه خدا دواړه کارونه نه دي شوی، نه خلکو غوښنه ولای دي،
باید وسی
یو خو باید دی بل حل لار سره. کله سی یو موضوع له وایله دیوال سره مخامخ شو نو بیا انسان مخ ګرځي بل لار خپلې. ستاسو په نظر بل لار سره
بل لار خو بیا د حکومت سره که په مخالفت څوک دریږي، خو د پښتنې حق هم خلکو ته نه ورکول کیږي چې خلک هلته خپل غږ اوچت کړي. هلته تاسو شرایطو باندې پوهیږي چې شرایط کوم ډول دي. څوک نه غواړي د یو هادي پښتنې چې خپل حق ده د هغه د پښتنې حق نه خپل سوی وای تر ثانی امره پورې تاسو د پښتنې حق نه لرئ. حالتا چې دا د ما حق ده، دا بی انصافي رامنځته کوي په ټولنه کې. یو همیر باید انصاف رامنځته کړي په ټولنه کې. 50% خلک چې ښځینه تشکیل دي اوس له خپل حقه محروم شوي دي، نو دا د یو همیر لپاره بی انصافي نه ده.
دا خو ده، یعنی ګورې تاسو وایئ چې دا بی انصافي ده، تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی. یو شمېر نور افغانان هم په دې همدې باور باندې دي، لیکن لار به څنګه څوک پیدا کوي؟ مثلا د افغان مېرمن او انجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ، د طالبانو لژنو چارواکو سره وکتل او له هغه یې هله وکړل چې مکتبونه پرانیزي. هغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې مازادي راډیو ته ځنو استازو ویلي و چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅو وکړي. آیا دغه هڅې ګټه کوي او کنه کوي بل لار کوم
بالکل کوي بالکل کوي خو چې مقابل لوري واوري په دا 500 کلو کې تاسو ګوري چې موږ هم دا راکو چې خبرې کوو کدی ویلي چې دا د موږ داخلي موضوع ده ما سره منل چې رښتیا هم دا د موږ داخلي موضوع ده موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په هیڅ سره دغه حق وړو مونگا هیچ کلا نگوارو چه تیم مونگتا دی امریکا یا دی اروپا پساو یا جوڑا که مونگا دی خپل محدوده که دی خپل کلتوری و اسلامی ارزفتونو پا حفظ سر تعلیم گوخته مونگا داغ حق پا اسلامی چوکات که در نگوارو ام دا رقم دا پرون دا کابل که چه سر خبری که ولی ویلی چه امنیت نر خوشحاله یو و ملت ام دا رقم تا خوشحاله که ام دا رقم تا چه امنیت دی تامین کرده ام دا رقم تا داغ نور حقونو تا مغاره کرده دا دی حکومت دی تداوم سبب کیگی دا دی داغ خلق چوز لبیکاره نتستی دغه د دغه مخنیوي کیږي کیدای شي دغه ټول انجنې په یو ورځ کې مکدې واده کی دا امکان شته خو هغه یو څو ورځې ده پس چې هغه انجلې مور کیږي پس چې هغه انجلې هغه رښتینې ځوان ته رسیږي چې دې شي کولای چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي هغه تعلیم نه لري هغه ماشوم نه سره وتلی هغه وخت بیا زور لګیږي هغه وخت بیا ټولنه هغه لوري ته ځي چې بیا یې مخنیوي یا راګرځول
من نه غل استانګ زه بیرته به تاسو ته راشم خو اوس به د افغانستان د پونې د وزارت د پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری سرګندون سره وور
نشون خزی واز د ټولنې نیمه برخه نه بلکې نیم ځواک او نیمه راتلون کده نړیواله تجربه ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک کورنۍ سالمی او ټولنې باثباته شوی دی نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه خزي جوړوي د روغتیا او ښوونې ډېری کارکوونکي خزي دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیستې وي د ټولنې فکري او اقتصادي ځواک به دوه برابره شي باسواده مور یوازې یو نسل نه بلکې څو نسلونه روزي د ماشومانو روغتیا ښه روزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیاوړی کوي نو د نجونو تعلیم لګښت نه بلکې د هیواد پر راتلونکي پانګونه ده خو که دا دروازې همداسې تړلې پاتې شي پایلې به یې ډېرې درنې د ټولنې نیم قشر به له علم او پوهاوي محروم پاتې شي او یو اساسي دیني حق یعنې د علم زده کړه به ترې واخیستل شي همدارنګه فکري او شخصیتي وده به یې ټکنۍ شي او ټولنه به له نوښت او خلاقیته به برخې شي اقتصادي ځایونه به یې هم زیات وي څېړنې ښیي چې د زده کړې هر کال د عاید د 40% زیاتوالي سبب کیږي د نجونو له تعلیمه محرومیت کورنۍ او هیواد له لویو اقتصادي فرصتونو بې برخې کوي او د بېوزلۍ کړۍ لا پسې تنګوي روغتیا او ټولنیزې اغیزې به هم څرګندې وي له وخت مخکې ودونه د میندو ماشومانو ناروغۍ رواني ستونزې او د کورنۍ بې ثباتي به ورسره مل وي د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي د ښځو ټولنیز رول به کمزوری شي او هیواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي ځکه باثباته ټولنې هغه دي چې ښځو ته یې خپل حق ورکړی وي سره له دې چې د نجونو وړتیاوې سترې دي هغوی ښوونکي ډاکترانې ساینسپوهانې مدیرانې او عالمانې کېدای شي او د ژوند په هر برخه کې بدلون راوستل شي او که فرصت ورکړ شي په یو نسل کې کولای شي کور ټولنه او هیواد درنا او پرمختګ پر لور بوزي د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو پرانستل د افغانستان د راتلونکي نیکمرغۍ د دروازو پرانستل دي
اخله سنګ سید شاغل شینوار سرګندون مو واورې د مخکې تاسو په خپل خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغ اوچت کې سید جنو د تعلیم مخنور ډاپ نشي د شاغل شینوار په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي لیکن په خبرو خود هغه په تیرو څلورو کلونو کې څونه شو نورې حلارې څه دي ما یو وړاندیز مخکې تاسو ته وکړ چې له اروپا یو هیئت للی و کابل ته او هغوی هلی چلی وکړي له هغه پرته که چیرته همدا سیستم خدای مکړه همداسې روان وي ټول او اکثریت لوستي افغانان په دې باور دي چې راتلونکي د هیواد به ډېره تیاره وي ډېره تیاره وي نو تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه حل لاره
هم نه د شینواز صاحب د خبرو په تایید او الهمان يم چې همداسې نور ټول ورونه له موږ سره یوسي او دا مسؤلیت یوازې یو قشر ته نه ده متوجه چې هغوی په تېر حکومت کې کار کړی وي. د علما او دا فرض ده په هر کور کې چې څو نارینهګان دي په ټولو باندې دا فرض ده، دا چې ټول یو نسي د په دې اغیزه کې په دې خطر کې به ټول غرقېږي. د همدې له امله باید ټول سره یو سي، ټول نارینه سره یو سي، هغه که په افغانستان کې دننه دي هغه که بیرون اوسېږي، ټول په یو غږ دغه شرعي دغه د نجونو انساني حق باید ورته وغواړي. او حکومت مکلف په دې باید ځان وبولي، مکلف دی چې د خلکو غږ واوري، ملت دې خپل کې دغه چانس له لاسه نه ورکوي. یو واري موږ په شل کلن پر سات هغه رقم ته د جنگ سالارانو له لاسه ورکو، اوس بیا هم دغه د امن فضا راغلې ده، امنیت شته. صرف د یو استون زمغه ده نو استون زه چې د خزو د نجونو پر مخ مکتبونه تړل سوي دي، او له بل لوري نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپیژندل شي، او کله چې دوی مشروعیت غواړي نو د مشروعیت تر څنګ باید د خزو حقونه برابر وي. که موږ د منطقي ملکونو سره ځان پرتله کوو اوس یې نسو کولای.
بله،
نو کله چې د وبخي وخت راکې، کله چې د علم او د پوهې دروازه تړل کیږي، د پرمختګ مخه نیول کیږي، فقر راځي، او کله چې دغه دروازه پرانستل کیږي د پرمختګ سبب هم کیږي، د فقر هم کمیږي. یو ښځه کولای شي چې د کورنۍ په اقتصادي چارو کې ونډه واخلي، خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کړي. همداوس کومه ګورو چې خزینه ډېر محتاج دي، هر نانوایی مخته تاسو ګوري چې څو خزي ولاړې دي، او په دغه د جنگونو څخه متضرر خزي په کور کې نارینه نه لري، اولادونه ورته غاړه دي، پس کوم وضعیت کې ځوان کې پاندا یا خزمې کې.
بله، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې دغه اوسنی چارواکي لنډیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي، او د جنو راپورونو لمخې ټاکل شوی چې روانه فبروري میاشت کې ملګری ملتونه یو ځل بیا دغه بندیزونو په اړه غونډه جوړ کړي چې په طالبانو او په افغانستان لګولې دي، او د دوی د هغه غشتنې چې دوی وارلمخه له رسنیو سره شریکې کړې دي، یو عمده او اساسي خوشتنه هم ده چې د نجونو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. نو چې دا څه ده، ولې د غوسنی چارواکي په دې نه پوهیږي؟ اغله ستنه کوي
او رما معنی نو له پښتنو څخه کدوی نه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي، یا د نجونو په حق باندې پښه کېږي، خو دوی هم بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کیږي، ځکه چې ټوله دنیا ټوله نړۍ دا رقم فکر نه لري لکه دوی لري. او له دې جنه بیا دا واضح کیږي چې دوی خپلواک نه دي، دوی په خپل مایندو په خپل اولادونو باندې نه دي مهربانه، دوی یو پرمختللی افغانستان نه لوريږي، دوی له ملت سره یو کېدل نه غواړي، دوی د ملت اقونو د حق ورکړې په تغاړه کې نه دي. نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لري شي، ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي. نور افغانان د حق غواړي، او ګرد او ورځ له دوی نه په نړیوالو سیژنو کې همدا شکایتونه کیږي، دا هم اوریدل کیږي.
مننه غلستانګ سي. اوس په ورشو د کابل پانتون د پخواني رئیس حمید الله فاروقي څرګندونه ته چې د ژوند رنگونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر لاسوځي راسوس ازادي راډو سره شریک کړي.
زه خپل دی مسلمان پایس او دی تعلیم یافته افغان پایس په دې عقیده يم چې امغه سي چې د دینی علومو زده کړې هر مسلمان لپاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه په مدارس کې، په مساجد کې، په کور کې، او لاخره په اته په ساتي د پانتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانانو مخصوص دی. افغاني جامع ټول په دوه مسایلو کې هغه زده کړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړی دی، او هغه په ځان باندې او په جامع باندې تطبیقي شي د خوشحالي ځای ده. مګر پات شو د عصري علوم او زده کړې هم زه په اسلامي مسلمان معتقد يم چې دا د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې دامر کړی، چې خدای تعالی خپل عالم دی. نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه دي مذهبي او دینی علوم کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره، په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضی او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟ او انسان چې پایسته اشرف مخلوقات خلق کړی په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انساني علومو باندې دی پوه نه وي، نو یقین لرم او عالم نه وي، نو ډېره به مشکل چې دغسې یو موجود خلق او نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات چي دي.
د شغل فاروقي څرګندونه مو واورېدلې. اخلي ستانکسي استاد فاروقي د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو لمخي ديني مدرسو ته نجونې زی خو مکتبونو ته نه زی، په دې برخه کې آیا دا حلاره ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي او کاغه تدریسی شي؟ بیا خو به دا مشکل سي، یو زده کوونکی به ډیر به حد مزامین لري سي پس رسیدای بنشي، تاسو ته مشکل څنګه ښکاری سي هاورس؟
اوسنۍ وضعیت ته چې زه ګورم دا نتیجه لسره دي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل یو د فاصلې ایجادول دي. مخکې له دینه دا شو کله دوره کې او د اسلامي حکومت د رامست کېدو نه را پدې خو د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شامل وو، او هغه به ټول په مکتب کې تفسیر شریف عقاید له څلورم صف نه شروع کېده اسلامي مضامین په مکاتبو کې. هغه نه پورته خو شریعت پانځه دې چې بیا پاسه ځوانانو لوستل او هغه سي عالمان لکه قاضی زاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي، او اوس خو دوی مدرسو ته ځي صرف په علمي په دیني علم باندې تکافو دي نن ورځ نه کیږي. قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي دیني علم د زده کړي عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضرورونه چې دي کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي، دا اس په ټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم که څوک بیا تاسو دیني زده کړې کوي پانتونو کې کوي، او سره له دې چې که مدرسې هم د مدرسو په هیڅ سره عصري علوم فرض ده په موږ باندې، د موږ د هیواد د پرمختګ سبب کېږي او یوازې د مدرسو، او که موږ دوی وایي چې دغه ټول نصاب دې په مدرسې کې شامل شي، دا یې تاسو د خبرو ته راګرځي او د تاسو د خبرو په تایید، خو بیا هغومره بوج په یو مسل باندې راځي نو چې دا ټول شیان نه شي کولای چې یو انسان برداشت کړي په یو وخت کې.
بله، په پرمختللې نړۍ کې ورس تر بلې د زده کوونکو نصابونه راکموي او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. سب شاګرد د ژوند چارې له مکتب څخه کې حتی کنه، مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي. خو په هر حال دا خو شو د بلخ یو بل حلاره چې ځینې کسان د سیو پیشنهاد لري، ځینې افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ووسی دوی کولی شي چې آنلاین زده کړه لاري د آنلاین لاري خپل خپلوان او د کورنیو غړو ته درس ورکي. څنګه دا خبره تر کومه حد پورې ممکنه ده؟ کېدای شي چې شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړی وي او د کلونه ضایع نه شي، بیا د سوي امتحان ورکي که اوس په اتم صنف کې ده، بیا کېدای شي چې په دولسم کې داخله شي.
دته د فرصتونو څخه ګټه اخیستنه وای چې هر اړ ممکن لار نه باید موږ تاسو استفاده وکړو ګټه ترلاسه کو دې په نو په اروپا کې یا په امریکا کې هغه برخې کمیږي رښتې کمیږي ار ځکهونکې خپل د خوخه برخه ته هغه کسانسي کې تولنيزي کې د طبيعت علومي هغه هر یو وای ځکه چې په یو ځکهونکې باندې بوج را نسی
بله
هغه امریو کس د مریو کار لپاره تربیه کوي که د افغانستان حساب مستقیم اچو لیربل جنایت خلو بیا د موږ تاسو هغه امکانات بیا د موږ تاسو هغه ځپتون هغه معیارونه موږ نشو پوره کولای همدغه سمو چې درلودل په دې کې چې اصلاحات راولو چې دغه دروازې د مکتبونو خلاص شي دغه پینځکلن دغه پینځکلن ځای اوس موږ نشو کولای چې په لاس کالو کې پوره کړو د اروپا او د نورو په پرتله خو لري خبره ده او کوم امکانات هغه آنلاین په آنلاین پانتون کې ځخپل همکاري لري مسلور کال کیږي اول ته زګور ما چې هغه ته واقعا هغه استعدادونه سته خو ویره ده یل مسل سره وای بل ورځ مونږ فارغېږو بل ورځ د دې مونږ سند څوک تایید دی دا د مونږ سند به ومه نه شي کنه نه نل کیږي یو د کوم د تل حسنه مهم فکری آرامتیا د خچا پریال برابر اول دي څنګه له دې نه مطمئن اوسېږي چې دغه ته زحمت وباسم دغه ته زدارش د ما دغه سند بس بل ورځ منل کی کبه نه منل کی
منه نه غلی ستاسو
دغه په شپه ټول افغانستان کې او به خې د من خالق غریب خالق دي ولنس د دې واس نه لري چې خپل اولادونو ته انټرنیټ برابر کی کمپیوټرونه برابر کی او دغه امکانات نه یا دغه فرصتونه څخه استفاده وکړي یا ګټه واخلي کوم خالق کوم معنی پلانونه چې دا امکانات اولادونو ته برابر وي زور نه مننه کوم او دا ښه خبره ده چې له هر فرصت څخه استفاده وکړو او ګټونه پورته کړو او حکومت خو په دې مکلف ده که د خپل تداوم غواړي که د ولس سره ولس په غیږ کې نیول غواړي چې د ولس سره ولس د دوی سي او دوی د ولس سي د ولس خبرو ته د ولس غوښتنو ته باید چې اتمی ده چې دوی باید غواړ کېږي او د ولس حق ورته ورکړي
مننه
او کای نه کای ټولنه غرقي افغانستان هم غرقي او د خپل د تداوم خیال دم بیانې نه
مننه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع چې د خبرونه د بحث لپاره مو د شوزو د حقونو فعال راوی سنځي ته بلنه ورکړی دا او د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د پونې وزارت پخونه مرستيال محمد اسف نن هم را سره یوځای شو نن څه خبرونه تشرحلې
سلامت سلام وړاندې کوم تاسو ته درنې ملمنه ته لیدونکو اوریدونکو ته
کور ودان نن څه د افغانستان معرف په برخه کې تاسو د کار اوجده تجربه لري دا حلاره تاسو ته تشکری دا د بیا د ګرمسیرو سیمو د پانتونونو تحصیلي کال پیل شو دی او هغه تم کم وخت پاتې دی چې په ټول افغانستان کې تحصیلي کال شروع شي څه حلاره ستر تشکری سي څنګه ممکنه ده چې دا نجونې او خواندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي په افغانستان کې
بسم الله الرحمن الرحیم حلاری زما په نظر دو درې ډول دي یو بنیادی حلاری دي چې هغه باندې باید کار وسی مثلا د افکار او د عقایدو سمونده د ایدئولوژیک سمون برخه ده چې رهبرۍ دي اسلامي امارت کې دغه دید باید چې دا د دې کې باید کار وسی مثلا دا دید باید اجتهاد وسی د فردي اجتهاد نه راوځي چې اوس د فرد په اسلام اراده باندې دا تصمیم نیول کېږي دغه څه ویل کېږي اما په جمعي تصمیم دی بدل سي چې دا اجتهاد یا ديني احکام د دې معنی دي بل مسله دا بل مسله دوه مسله حلاره دا ده چې په بدیلونو باندې کار وسی بدیل په دې روخانه نړۍ کې او په دې کثرت کې په دې پریمانه دي ټکنالوژي کې او د دې دنیا چې لایل مډکه ده د جامع جهنم چې د هر سړي په جیب کې ده د هر میرمن د هر انسان دو دو دانې درې درې دانې بلدینه باید استفاده وسی زما په نظر دریم حلار همسته چې هغه ولسی او فکری فشارونه دي د عامه افکارو په اصلاح فشار دا زما په نظر تر دې نه ماسي وا بل لا رخصته غا اجرات بل ملک تک ده بل بل جيده
واه البته زين کسان تللی هم دي ما د ازادي رډو سره جنو کسانو چې کله خبرې کړې دي جنو ویلې دي چې ز دومره شتمنې ملرل چې افغانستان بهر د خپل لور د تحصیل خاطر لاړ شمه او کنه زه بیرته افغانستان ته زم کده مشکل حل شي. نن سپ تاسو د افکارو د سمون خبره وکړه. د افکارو سمون ډیر زیات وخت نه غواړي، فکر نه کوي چې کلونه کلونه حتی نسلونه غواړي چې فکرونه بدل شي.
ولا په خو به زه فکر کوم چې په دې فکری سمون کې ما د دې تاریخچه کتلې د خپل په سعودي عربستان کې مې د زده کړې کړې دي، تحصیلات کړې دي، هلته عثماني خلافت دوره مې کتلې ده، مثلا 1825 کال یا 1828 کال د عثمانیانو دوره وه. په دې پاچاهي کې ممانعتونه مولو په یو په شام کې به ازادي وه، په حجاز کې به ممانعت وو. علما او بالته نه پریخو، ویل به چې دا حرام ده او دا تاواني ده، دا ضرر ده، دا فساد ده، په بل ځای کې به پریخو. نو هغه خلافت رهبری په اصطلاح ټوټه ټوټه وه، په افکارو په لحاظ ویشلی و سره متفق علیه دریځ نه درلود. په دغه عصر کې زما په نظر بیا په خپل په ترکیه کې یا نورو هیوادو کې یا زمونږ په افغانستان کې تاسو د امیر شېر علي خان دوره وګورئ، لس کاله بعد بیا ممانعت وو، بیا به بیا خلاصونو. امیر حبیب الله خان کلکاني یو کال ممانعت وکړو، اما د دې دوره ورسره لاړه په دې موضوع باندې، یو له موضوعاتو نه چې د زوال کندې ته وغورځو. زما په نظر دا دا بندش حل نه ده، او د افکارو سمون چې دا هغه په دې پرانستي نړۍ کې خو نړۍ بند وکنه، و دې ته اوس عصر انفتاح وایي، یعنی په هغه عصر کې عصر انغلاق وو، یعنی بندو دنیا بند وه، ته په قصر نه پیدلې چې څه تیریږي، په دربار نه پیدلې. اوس جامع جهنم ماده په جیب کې ده، ته په فیصله د انګلستان د ملکې په قصر پیږي، په دنیا پیږي، په هر څه پیږي، دا څه نه ستته پټ کې. اته ته کنن یو کلمه ولیکې، خو به دا کور په کور ګرځیدل، په لزره کورنۍ او د چبر رسیدل نو اته میاس یو کال دوه کال به پیوتلیو. اما اوس په یو ثانیه کې ته یو کلمه وای، هغه ملیونونو انسانانو ته رسیږي، ټول دنیا ته رسیږي. زما په نظر په دې عصر کې د افکار او قناعت یا فکری قناعتونه دا ډیر سخت کار نه ده، او یو اجتهاد په کار ده، ځکه ډیره زمينه مساعده ده، دا چې ډیر د تشویش ور نه ده. مثلا تاسو حبیب الله خان کلکاني دوره کې مکمل بندو، اول طالبانو دوره کې هر څه بندو، اما اوس خو نسبی خلاصون سته، یعنی اجازه سته، کم له کم آنلاین تعلیمات دوی ویني، که سند مسلې هغه به محلي، یعنی زما په نظر ډیره مشکل نه ده، ځکه تل کوم پاندون نه چې آنلاین تحصیل کوي هغه در کوي سند، دا چې ستاپ حکومت کې نه چلیږي خو سبب و چلیږي.
بله،
زما په نظر دا ډیر د تشویش ور نه ده. اما په خپل تحصیل او کادری او تخصصي تحصیلات دا مهم دي، اما په دې کې زما په نظر ډیر کم داسې فاصله پاته ده، او هغه ډله چې په اصطلاح د دې فکر طرفدار دي چې دا باید بند پاته شي هغه ډیره محدوده ده، ځکه زه گنجایش او امید ډیر وینم.
خو فکر نه کوي چې که محدوده هم ده خو زورور ده، ځکه دا د بل تحصیلي کال شروع شوی دی، او څو وخت وروسته بیا نوروز دی، او بیا د سرسیرو سیمو کال پوره پیلی شي، لیکن هیڅ نقشه نه لیدل کیږي.
خو یو مسله ده، اگر چې د لګوت بحث سره به تړاو نه لري، په دولت کې چې یکتازه دولتونه وي، تاغو کې د دریض وحدت شي ده یا متحده دریض درلودل، دا هغه وخت کامیاب ده چې د افکارو او لیدلورو تفاوتونه وجود و نه لري، ټول متفق علیه وي. په دې شرایطو کې دا اتفاق وجود نه لري، یعنی ټول په دې دریض نه دي. نو ځکه هغه په شرعي لحاظ ورته وای د احاد او فیصله او د اجماع فیصله، د احاد او فیصله او مطلقیت په دغه اثر کې ډیر ناممکن ده. صحیح معنی ما زه پیغام چې اوس مثلا 15 کال شپږ کال کیدای شي دا کال دوه کال نور مو چلیږي، کیدای شي د دولتونو د دوام مسله هم داسې نه ده چې هغه دائم ده مطلق ده. منتها د زما عرض ده چې دغه د بندشتي لدینی افکار سره ډیر وصل کیږي نه، ځکه چې به خلک لدین نه خفکیږي، دا د توجیه ورته پیدا کی، یعنی که نظام توجیه ورته پیدا نه کی دا څه چلیږي نه
یعنی په منس کې پریشه ده ننګ صاحب یعنی دوی وایي سي امر ثاني امر نو ثاني امر خو یو کال تیر شو دو کال درې کال څلور کال مننه دی اغلی استانګزي نظر به واخلم تاسو د ننګ صاحب لدی خبري سره سي د افکار او سمون ممکن دی تلار پیدا کی او بل دا خبره چې دوی په ورته وخت کې هیل لري چې ممکن دا مشکل حل شي تاسو په څه باور یاست؟
سلام ننګ صاحب
وړاندې
کوم کایل دي چې ډیر باورد کې ننګ صاحب سره موافق یم د افکار سمون ګورې کومه د افغانستان د ټولو خلکو افکار پرتل کوو یا مقایسه کوو دومره تفاوت نه لري د افغانستان په ټول افغانستان کې ګډ مشترکات موجود دي کغه د مختلفو ژبو دي کغه د مختلفو طبقو خلک دي
البته څنګه چې شغله نن او بخشي شغل نن خو یواز هغه محدود کسان یادول چې دغه افکار باید کار وشي او بدل شي
او هغه محدود کسان ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې ک محدود دي حضور ورزدي محدود دي خو عاقم دي محدود دي حضور ورزدي محدود دي خو مخکې مویل مالک دوی بیا هم دغه دولت غاغناوري دوی نه غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنه دانه ده د اسلامي چوکاټ کې په افغاني چوکاټ کې دا دې هغه وختونه کیږي نو چې دوی نه مانی د پدې سره د واځي کیږي چې دوی خپلواک نه دي دوی هغه څو کسان سره کوم ته خاصه تربیه شوی کومه پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیقیږي دوی سره کوم ته ټولنه غواړي کله چې باندې ضعیفیږي کله چې د تحصیل کچه ټیټیږي هغه عمره باندې هغه عمره ضعیف اولادونه تربیه کوي یو باسواده خزه سو نسل باسواده کوي با انګیزه اولاد روزي بادارش اولاد روزي پرمختللې واده ته بلاس کې درکوي
مننه
کله چې د افکار سمون ته موږ راځو نو د افکار سمون په افغانانو کې دومره تفاوت نشته چې هغه دومره واخه او یو هغه عمومي افکار چې یو چې باندې په سیاسي لوري باندې په سیاسي بس کې منستکیږي سیاسي تاګلاري دي یو دی یو د خلکو عمومي اسلامی او انسانی حق د هغه هر حکومت کې مکلف دی دغه حق
مننه اغلستان
صاحب مننه
مننه نن صاحب د تاسو په خپل خبرو کې مخکې د فشار موضوع ته هم اشاره وکړه آیا د حل لار شته چې د نورو اسلامي هوادونو لخوا د دینی عالمانو لوري ځین فشارونه په اوسنۍ افغان چارواکو باندې وارد شي او دغه مشکل حل کړي
بلې وو خو تاسو په دې تیرو دوه درې سلورو کالو کې او آی سی د دې اسلامي هیوادونو سازمان د دې کانفرنس غړي په اصطلاح رهبری کابل ته راغله 2000 په یو کال کې په 2022 کې په یو کال کې 2000 دوی نړیوال اجلاسونه وکړو په اسلام آباد کې حالت یې راپورته کو مثلا د مصر مفتیان راغلو افغانستان ته 2001 کې راغله بیا په 2003 کې بیا راغله بیا پاکستانی علما او وفدونه دغه سره راغله دغه د دیوبند حتی وفدونه راغله او دیوبند ته د طالبانو مشران وزیر خارجه دوی دعوت کولته هغه د دعوت اساسي هدف ته و چالت پیغام ورکي چې دغه اثر د مختلف اثر د د فیصله د ډبرو اثر نه ده او دا اثر کې ډیر گنجائش ته حالته بحثونه شوی دي زما په نظر بحث دوه درې ساحو کې د همدې اسلامي هوادو دغه دارالفتاوی چې په جهان کې وجود لري مجمع الفقهي په نوم باندې په نړۍ کې د فقهاو په اصطلاح د اجماع مرکز ده هغه وجود لري په دې مسایلو باندې هر کال یو اره میاشت په اصطلاح یو رساله دوی نشر کوي چې هغه په نړیواله کچه د فقه په اجتهادونو کې او په نوې مسایلو کې دوی وړاندیزونه کوي هغه ته ډیر ځات مقاله رسالې متعدده مالوستې دي چې هغه د دغه افکارو ملاتړ نه کوي بل دا ده چې کدا فشار نه وي بل درک نه تا یعنی په فکر سم سي په اصطلاح پلان هم سميږي او اراده هم سميږي او فکر هم سميږي
او یو
مسله اضافه به کوم چې مثلا هغه ځای کې چې بحث پکار ده اغه طالبان له رهبری سره په کار ده چې دوی باید واضح کړي چې په مشکل چیرته ده په ساينسي علومو کې ده په عصري علومو کې ده په نصاب کې ده پا په مذهبي احکام
مو بخښي دوی خدای وایي چې شرایط ورته مساعد شي، لیکن شرایط په برخه کې ننګ سپ. مثلا د فکر وکړي چې دا شرایط د شپږو نورو ټولګیو ته مساعد نه دي، نو ول اعلان نه کوي چې فرانسه شکل به و ماتم او نم پرانستل شي فرسان، نو دا کار بیا ول نه کوي.
دغه پختله یعنی زه ځکه چې زه امید کوم کله کله وایم چې کدوی مطلق احکام او فیصله کولای هغه به صادرولو. مثلا په خوا په بودیزم کې دا شی بند کو د خزو د تعلیم او د خزو کار، په مسیحیت کې، زردشت کې، يهودیت کې، په مختلفو عصرونو کې بندش به دوی اعلان کو ویل به شي دا مکوي. مثلا امیر امان الله خان ته علما ورغلل وای د مستوراتو مکتب بند کړه، دا تعلیم عصري چې دا په کار نه ده، او هغه په کې قیمت مور کو دي نه بندش او د علما او سره په اصلاح دی نه چې حکومت په کې سقوط شو. از ما په نظر دی دغه مسله چې دا چې د صراحت سره یو شی څوک اعلانوي نه، کله چلمبه کله کلمبه یو شی بانه کې، کله وای لباس باندې موږ مشکل لرو، کله وای په نصاب باندې مشکل لرو، کله وای کلتوري مشکل ده، اما پریکړه په رسمي توګه په فرمان باندې په حکم باندې تر اوسه نه ده صادره شوی. د مکتب په اړه پریکړه دا فرمانی هات کې نه ده، یعنی دا ویل شوی دي چې تر یو وخت پرې بند پریک دی تر امر رسانی پورې چې په اصلاح شرایط مهیا شي. او دا معنی دا نه ده ویلې اته دا نه دی ویلې چې د ښځې تعلیم حرام ده. دا په خپل یو لوی مسله ده، یعنی یو لوی په اصلاح حقانيت ده په دې برخه کې. منتها هغه مباحث کا آزاد نسی کا مباحث بحثونه محافل په دې باندې وننی ولسی مجلسونه په وننی ولسی دارالفتا دارالندوه د علماء او د مشرانو د دینی برخه کې په دې باندې په اصلاح خلاص نسی، دا فشار بیا کم ده. زما په نظر په دې برخه کې د عامه افکار او د راډوګانو نه ماسي وا ځینی مسلې دي چې اصلاح سمون پکار ده. حتی مثلا ځینی غربي افکار دا باید سوې ده چې دا تعلیم بند پاتې شي. دا چې امریکا وایي چې د افغان جلکۍ او تعلیم د مال لپاره سره کارخه ده، دا په خپل یو ډیر تاوانی یو ډیر له فیصله نه خیرت مندانه، بلکې د زیدیت نه، دا یو حالت ده دوی دغه خلکوي چې ودرې دا خلک نور هم را سره په ضد کې شي، او همدغه موضوع ته په ټینګښت سره دوی همدلته متمرکز شي. دا د امریکا ملګری و دوی چې ګویا دا موضوع هم دغه ده، او دا د ملامتۍ هم ده موضوع ده، او نور بشري حقوق له خلکو نه يرسي، جنگي جرائم له خلکو نه يرسي، بربادي له خلکو نه يرسي.
خیر البته خو خو بیا په ورته وخت کې نور بشري حقوقونه هم یادوي، لیکن موضوع برته د افغانانو ده. مثلا دا اوس ملګرو ملتونه غالبا په دې میاشت کې،
دا میاشت یو مثال ورکو، دا ټول موضوع نه ده، یعنی دا یو برخه ده.
بله، ملګرو ملتونه په دې میاشت کې په دې باندې بحث کوي چې په طالبانو باندې دغه بندیزونه باندې بیا بحث کوي. مخکې تر دې چې دغه بحث شروع شي په دې میاشت کې چې ورسته به دا بحث وي، واضح خو ویل دي چې یو بنیادی برخه د شوزو د تعلیم او د بشري حقوقو موضوع ده، او کدا په دغه حالت روان وي، یعنی د اشاره ورکوي چې دوی به د بندیزونو ته ادامه ورکي. د دې په وجود ولې بیا هم دا سوال دی چې په اوسنیو چارواکو کې ځینې په دې باندې ټینګار کوي چې دغه تعلیمي وضعیت په همدې حالت دوام وکړي؟ ننګ صاحب، خزانه وایم
چې په نړۍ کې د بشر د حقوقو په اصلاح نه هادونه هغه دوه مخ سیاست لري، نه په ډیر کچه باندې د بشري حقوقو مسلې چې دی په نړیواله کچه چې مطرح کیږي هغه د نړی تشويش ته او نړی په دې کې انساني دید لري. اما د بندیزونو د دې نورو مسلو چې تحریمونه دي، د اقتصادي تعزیرات دي، دا د سیاسي مسلو سره تړلې دي، یعنی دا د شرافتونو سره ډیر اړه نه لري. زه په دې عقیده یم چې کبد حکومتونه هم دي ان نړۍ سره لار وړي، د پیسلا د ډیپ سټیټ سره، د جوړتابه حکومتونو سره هغه بیا خلاص دي. اوس پیسلا په برما کې څومره جرایم دي، څومره فجایع دي، یا په نورو دنیا کې سل ملک به زه مثال درکمه، اسرائیلو کې دا څو بربریت پیسلا په بشریت حاکم کړای دي، اما بندیزونو دا مسائل ډیر حالت تاثیر نه لري. زما په نظر د بندیزونو نتیجه به ډیره کامیاب نه وي. پاتې 50 کال په وینزویلا بندیز ولګوای، خو وینزویلا جوړه سو، یا په شمالي کوریا، یا په ایران، یا لیبیا، یا په نیمه دنیا باندې چې بندیزونه لګول شوی دي چې دوی ته مهذب دي، آیا کوم ملک مهذب شوی دی، آیا کوم ملک تابع شوی دی د بندیزونو په اصلاحات مطابق؟ بیا دوی چلیدلې دي، اصلاحات یې راوړي دي، ریفورم یې راوستی ده. نه، د ریفورم لپاره زه وایم دغه د غربي او دغه پټه وسله چې چاله اول پکې کیږي لدینه نه، زه وایم له انساني لارو نه، د قناعتونو له لارې نه. دنیا خود ویا ده، یعنی په نورو مسایلو کې بحث پی پکار ده. بندیز کوله کې خو زه غریب یم نور بم غریب سم، زه خوار یم نور بم خوار سم، زه غریب یم نور بم غریب سم.
خو خیر، کېدی شي ننګ صاحب، کېدی شي چې په دغه اروپایي هیوادونو کې، په دې غربي هیوادونو کې یو شمېر عام خلګي خو هغه سیاسيون وي، او هغه خلګي د سیاست سیاسيونو تر شا وي، یو خو هغه استابلیشمنت سره ورته وایغه کسان دي. لیکن عام خلک په همدې باور دي چې لخپل حکومتونو غواړي چې په دغه سټولن کې سنجون مکتب ته نه پریشتي، تاسو فشار پی وارد کی. د اغلستان لغزي نظر په دې برخه کې واخلم، آیا د نړیوالو فشارونه نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
شبرصاحب، د نړیوالو فشارونو بوج په حکومتونو باندې نه راځي. که دوی په هر حکومت باندې دوی وایي چې موږ په دوی باندې بندیزونه لګوو، دوی خپلې ګټې پکې ګوري. که دوی په هر حکومت باندې فشار راځي، هغه حکومت تاسو ګوري چې هغه حکومتونه چلیږي، ټول فشار په ولس باندې راځي، ټول فشار په خلکو باندې راځي. مونږ کوم تاسو اشاره وکړل چې مونږ هیڅکله اول خدغه غوښتنه کوم له غربي یا امریکا یا هر بل ملک نه کوو. دا بعده خبره ده، دا د مونږ تاسو داخلي موضوع ده، دا یو واقعیت ده، دا باید ومنو. ټول افغانان باید دا سره یو سي، او دا خپل ستونزه په داخل د افغانستان کې حل کړي. که دوی هر څومره په دغه باندې فشار راولي چې موږ د نجونو مکتب بندو، اول ته امریکا هم دغه یو خبره ورته نیسي، نړیوال سازمانونه چې تاسو د خپلو نجونو حق ورکوي، دا د موږ لپاره، موږ او تاسو لپاره د ننګ خبره ده. دا یو ډېره بده خبره ده چې د موږ په تعلیم باندې، د موږ د په شرعي او اسلامي حق باندې لغوی نه دوی سیاسی ګټ اخلي. دوی لغوی نه دی فشار علا جوړوي. دوی چې هڅه نووي چې موږ په حکومت باندې پتاس باندې بندیزونه لګوو، خو بیا هم حکومت بچلیږي. حکومت وګمره نه خواريږي، وګمره چې ولس خواريږي، حکومت وګمره نه بربادیږي، حکومت بخپل کار کوي. خو ټول فشار به په حکومت باندې، په ملت باندې راځي، حکومتي سیستمونه له منځه ځي، هلته مامورین کمیږي. هغه څنګه فشار چې راځي، فشار له ولس نه وځي. کوم ملکی به حکیم په یو څه نظامیان به کې خوشاله وي، خو نور خو بیا خو ټول زور له ملت څخه وځي. په دې کې د علماو غږ په افغانانو کې، چې افغانان سره یو کې، د علماو غږ ډېر اغېزناک ده، ډېر اغېز غواړي. مونږ وګمره فکری ته او پیر په افغانستان کې نه لرو، ځکه چې افغانستان نه نه وي فیصد خلک ټول مسلمانان دي. یو افغان هم غیر اسلامي نصاب نه غواړي په تعلیم کې، یو افغان هم دا نه غواړي چې لوري هغه مکتب ته لاړ شي چې په مکتب کې الکان درس وایي.
البته تر اوسه پورې په مکتبونو کې چونې الکان سره بیلو. مننه اخلستان کسي ننګ صاحب، تاسو مخکې د ټکنالوژي موضوع ته هم اشاره وکړه. دا اوس خو د ای آی ټکنالوژي هم را روانه ده، یعنی دا دنیا په دغه خوا روانه ده. د جینو پوهانو په نظر کچیرته جینی هیوادونه نړیوال اصول نه مني، ممکن په 2020 کال کې په زور پیو مني د ټکنالوژي په زور. نو فکر نکوي چې دغه اړخ ته هم امغه کسان چې د مکتبونو مخالفت باید یو څه توجه وکړي، یو څه باید تری خبر شي یا ځان تری خبر کړي. ننګ صاحب،
زما په نظر کا غربي نړۍ طالبانو سره غواړي چې د هغه ارزښتونو په حساب چې افغاني ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي، او هغه انساني ارزښتونه دي، دوی په اصطلاح د فشار او د جګړې او د جدال دغه په اصطلاح لار په مخ یوسي. دا ډیره فائدہ نه لري، دا فاصله نور هم زیاتوي.
تر اوسه هم نه دا وړي،
بندش نور هم زیاتوي.
نه څه فکر نه کوي چې تر اوسه پورې په دې څلورو کلونو کې، یعنی غربي نړۍ هغه څه فشار لکه افغانان چې فکر کوي، نه نظامی فشار راوسته په اوسنیو چارواکو باندې، هغه کومې پیسې چې کنګل شوي هغه کنګل شوي دي، او بل چې په د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له غربي نړۍ پرته هیڅ اسلامي هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
خو خیر، دا لا تاوان یې کړی ده، دا خو عام افغان ته تاوان کړی ده. میرمن سانیزی هم دې ته اشاره وکړه، یعنی دغه فشارونو د افغان انسان ژوند ور برباد کړی دی.
نو
دولت باندې هیڅ تاثیر نه ده کړی. دولت غنی ده، دولت عواید لري، پخوا یې چپلکې درلودلې، اوس موټرې لري، لنکروزرې لري، پخوا پیاده ګرځېدو، موټر سایکل یې درلودو، اوس ټانګونه لري، توپونه لري، عواید ټول د دوی دي. ښه پکې په اصطلاح ښه چاخ سوي دي، ښه سپین سوي دي، ښه غځېدلی دي پکې. زما په نظر دا فشار که د غرب لخوا وي او د افغاني ارزښتونو په وړاندې دا ډیر متفاوته نړۍ ده. یعنی نړۍ اوس د لیوانو دره ګرځېدلې ده. نړۍ هغه نړۍ چې په اصطلاح په یو ځای کې بربریت ملاتړ کوي او هغه په بل ځای کې د یو انسان ارزښتونو پالي. زما په نظر بل ناممکنه ده چې ته د تعلیم لپاره وینې توی کې انسان مړ کې هغه د پیشانو قصه بسی چې دوه موږکانو جنگ کولو او دوی وخوړلو، وای پیشانو بیا ویل که موږ او تاسې نه وای دا موږکانو به پخپلو کې ځانونه ډېر خوښ کړي وای، ښه ده چې هم خوړلو. نو زما په نظر دا ښه سیاست نه ده. د نړۍ که په دې قیمت یې کوي چې ودرې د انسان وینه توی کې دلته جګړې راوړي او دلته بدلون رژیم چینج په دې عنوان راوړي چې ولې ته تعلیم نه ورکوې، زما په نظر که دوی رسمیت ورکړی وای، دوی که د نړۍ سره دوی وصل کړی وای دا به ښه نه و.
فکر نه کوي چې دا ممکنه نه ده. ننګ صاحب، مثلا زه په اروپا کې ژوند کوم، یعنی که یو اروپایی هیواد دا اوس د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني ممکن په یو هفته کې سقوط وکړي، ځکه چې د دې وطن دغه نجونې او ښځې ورته راپاسیږي چې ته دا حکومت څرنګه په رسمیت پیژني چې هلته تعلیم بند دی. یعنی دوی له ځان له ویرې هم دا کار نشي کولی. بلې،
زما په نظر دا تصور داسې ده، ځکه دا تصور وجود لري چې غربي میډیا حاکمه میډیا ده، دوی ډېر قیمتي میډیا لري، هغه عامه افکار بسیج کړي دي او دغه افکار چې دا څومره چې معامله دوی غټه کړي ده په خپل په افغانستان کې شاید معامله دومره غټه نه وي، اما دوی ډیره غټه کړي ده په دې خاطر چې دا یو نراتیو یو روایت جوړ کړي ده او هغه روایت چې دوی غټوي بیا په اخر کې دوی په خپل تر ډاریږي چې کله موږ اوس بدل کو د موږ رژیم به په اصطلاح سقوط وکړي.
نه یعنی دا شی یعنی که دوی جوړ کړي ده کنه د جوړ دا شی شته، یعنی دوی خو مثلا
یعنی چې په دې کې شک نسته چې میدانی واقعیتونه ګراوند ریالټیز هغه څه چې په میدان کې دي هغه موجود دي، اما په دې فشار او زور باندې بدلیږي نه. بل تجربې د تحریمونو او د بندیزونو ماته سویل هغه فایده نه لري. دا چې رسمیت نشته هغه سیاسي مسله ده، نورې مسلې دي. که دا پرتې ته یاد لره چې داسې به په قطار دولتونه په لاین ولاړي بیا به چې زیر رسمیت پیژنم زیر رسمیت پیژنم بیا به دا مسلې یو هم نه وي او ما تا به بیا مرکه وکړو بیا به زه تاته ویم چې ګوره دا نړۍ د ارزښتونو نړۍ نه وه، دا د لیوانو دره وه. اما دوی فکر کوي چې په دې ای عصر کې چې تاسې اشاره وکړه چې زه به څه شی پټ کړم دا پټیږي نه. یعنی حکومتونو باندې فشار په نورو مسایلو باندې راځي، د مهاجرت مسله کمه مسله ده، د فقر مسله کمه مسله ده، د غربت مسله کمه مسله ده، دا د جګړو مسله چې دا اوس بې معنی مسلو باندې جګړه کیږي دا کمه مسله ده. یعنی یو سړی ده د اتم بم په خاطر باندې چې استعمالوي یم او استعمال کړی یم ده هغه شاغلی ده، او یو بل سړی په جیب کې چاقو ښکاره کوي او د ده سترګې ښیي چې له چاقو سره ویني
او لاسونه ککړ دي. اوس نن صاحب وای خو مشهور خبر ده وای د زورور وبو په برزی کنه د خوشک نسته، لیکن د تعلیم موضوع د افغانانو خپل موضوع ده. ولې باید له پردیو ګیله وکړو او ولې باید له پردیو دا غشتنه وکړو چې د افغان جون مکتب درته خلاص کی؟ یعنی خپل افغانان باید خپل گریوان ته سر ټیټ کی او دا مشکل په خپل حل کی. پام دې برخه کې څنګه ستانه زی سب قصص او نظر پلانډ واخلم چې خبرونه په خلاصې ډول
ما خپل تر دریس چې دا د خپل منځي موضوع ده او دا باید موږ په خپل افغانانو وغوړو خپل حکومت نه وغوړو که هغه د حکومت پر اس کې اړ څوک هغه که مولای که روشن پکرې که هر څوک دا د ولس حق ده، دا باید د حکومت وغوړو او دا د موږ د دې ولس غوښتنه ده، دا د دوی په زیان ده. دا کله چې یو حکومت یو متخصص ټولنه یا قشر تضررات لري
بله ما نه بس وخت نور اجازه نه راکوي پلانټو به د ننګ صاحب نظرم واخلم. ننګ صاحب که درې وړاندیزونه لري څه به وي چې دغه ستونزه د افغانانو حل شي؟
زما په نظر په امارت اسلامي کې اجماع او اجتهاد او دغه د قیاس مسلې دا ټول موجود دي، هغه بنګاو ته مراجعه وسی او بل دا چې دا موضوع په کور د ننه په مباحثو کې شامل شي
او دریم
او په اصل افغانانو سره اړه لري. زما په نظر دا بهترین لار ده او زما په نظر هغه څوک چې بندش په اصلاح ایجاد کړی دی دا دریمه خبره هغه باندې زیات تمرکز وسی هم سمیمانه
ډیره مننه
نتیجه ورکړي.
نن سر ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست. هغه ستانزی له تاسو هم منندویم. زحمت چې بر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
سلام و خسته نباشید. با یکی دیگر از